من أوزيات.
ده نن أوزيات تخبر وني ديرو قدر من أوريدنكو. السلام عليكم. هلا ده چروغ جور أو خوشحال أوسي. درن أوريدنكو نن غوارو چه پخبر ونه که استاس سر ملما داکتر ولرو. او هغا داکتر ستاسی دروختیا او سلامتی او شسیحت پهیل ستاسی و زنو ناروغی تا چی پشتن کومش هغا جواب وایو. کولیسی چی زنی پشتنی هم تاسی وکی چی دا تلیفون دلاری البته. خو درونو ریدن کو نن غوارو چی پخبرونه که دا محترم داکتر سای پروف نورالحق یوسف زیتخه د سوی تغذی یا خوارد واقعی پا باره که چه چه دول ناروغی ده، آراز و علایمی چه ده، او چه دول باید ده دی ناروغی مخوونی ولسه. نو پا دی باره که ده محترم دکتر صاحب سره خبری کوو، خلومری با تاسی ده سیمی او نری خبرو نواوری، و روز ده براسو و محترم دکتر صاحب نورالحق یوسف زی صاحب ده.
السلام علیکم درن اوریدن کو، ستلی مشه. زه زیبا خادمیم داد امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د دوه چارواکو په سفر بندیز لګولی دی. ملګرو ملتونو د جون په شلمه د طالبانو د هغو دوه چارواکو په سفر بندیز ولګاوه چې د نجونو د زده کړو او تحصیل سخت مخالف دي. د فرانسې خبری آژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمیر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي دي چې په 14 نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له 2 تر 3 نورو میاشتو وغځول شو. همداشان د فرانسې خبری آژانس د یو ډیپلوماټ له قوله ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې د وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل په سفر بندیز لګیدل دي. طالبانو 15 برطانوی اتباع د بند خوشی کړی. دا برطانویان د شپږو میاشتو رئیس په افغانستان کې بندیانو. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دي چې 100 تنه برطانوی وګړي چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د افغانستان د نافذه قوانینو او د افغانانو د عنعناتو خلاف کارونو له کبله بندیان شوي وو، د برطانوي مقاماتو سره د پرله پسې غونډو نه وروسته پرون خوشی شوي دي. د رویټرز خبری آژانس د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال مایکل کوریلا له قوله لیکلي امکان لري چې متحده ایالات هغه نظامي الوتکې او هلیکوپټرې چې د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط په وخت کې تاجکستان ته وړل شوي دي همدغه ملک ته ورکړي. د خبر تفصیل متی الله عابد الولی.
جنرال کوریلا دا موضوع تیره اونۍ له تاجکستاني چارواکو سره د لیدنې په مهال مطرح کړی ده. د افغانستان د هوایي قوې پخوانی 515 کارکوونکو او پلوټانو په دلتوت کې یادو هیوادونو ته پناه وړې وه چې وروسته یې ډېر شمېر امریکا ته د تلو په نیت قطر ته ولېږل شول. تر دې مخکې د طالبانو دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په کابل کې یوې غونډې ته وویل تاجکستان او ازبکستان ته ګواښ شوی که د الوتکې او هلیکاپټر افغانستان ته ونه سپاري له بدو عواقبو سره به مخ شي. متی الله عابد، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع.
ټاکل شوې ده چې د اوسلو فورم نن پرانستل شي. په دې فورم کې چې دوه ورځې به وي په نړۍ کې د روانو کړکیچونو ترڅنګ د افغانستان په موضوع هم خبرې کیږي. د ناروې د حکومت بیانیه وایي چې قریب 30 کسه دغه فورم ته بلل شوي دي، مګر دا نه دي ویل شوي چې طالبانو ته بلنه ورکړل شوې ده یا نه. ایران د جون په شلمه هغه کس اعدام کړ چې د همدې کال د اپریل په میاشت کې د امام رضا په زیارت کې دوه روحانیون په چاقو وهلي او وجلی وو. د ایران په سرکاري تلویزیون کې ویل شوي دي چې عبداللطیف مرادی په دار زړول شوی دی، مګر د هغه په حکله نور جزئیات نه دي خبره شوي. د ایران تسنیم خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې بریدګر عبداللطیف مرادی ازبک وو او له تاجکستان نه ایران ته داخل شوی وو او د مشهد د میرآباد په سیمه کې اوسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې متحده ایالات نن د جون په 20مه په اویغورانو باندې د جبري کار د مخنیوي د قانون تطبیقول پیل کړي. د دې قانون لمخې ټول هغه شرکتونه چې د چین د سیکیانګ د سیمې نه شایان واردوي باید ښکاره او د قناعت وړ شواهد ورکړي چې د دې شیانو په تولیدولو کې هیڅ مرئی کارګر کار نه دی کړی. د چین حکومت د متحده ایالاتو هغه ادعاوې دروغ بللې دي چې وایي په اویغوري اقلیتونو ظلم کیږي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د اوکراین چارواکي وایي چې روسي قواوو د اوکراین په ختیځو ښارونو لچانسک او سویرو دونیسک ته په بمباریو کې درانه زیانونه اړولې دي. د لوهانسک سیمې پوځي والی نن په ټولنیزو شبکو کې په بیان کې ویلي دي چې په سویرو دونیسک او لچانسک د روسي پوځي عملیاتو بشري بحران منځته راوړل دي. په برتانیا کې نن د جون په 20مه د اورګاډو کومله زرو کارګرانو دومره لوی اعتصاب کړی دی چې په تیرو ډیر شو کلونو کې ساره نه دی لیدل شوی. د تنخواګانو او کارونو د مسایلو په سر د دې کارګرانو دا جنجال کېدای شي په راتلونکو شپږو میاشتو کې په غون ملک کې د پراخو صنعتي اقداماتو سبب شي. ټاکل شوی دی چې د انډونیزیا جمهور رئیس او د جی شل د سازمان اوسنی رئیس جوکو ودودو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غونډې لپاره د دې میاشتې په اخر کې ماسکاو ته ولاړ شي. روسي نن په ماسکاو کې د اروپایي اتحادیې سفیر احضار کړ او د بالټیک بحیرې ته د اورګاډو د لار د بندولو لقبل یې خپل غوسه څرګنده کړې ده، ځکه چې روسي ته د زیاتره ضروري شیانو د رسولو مخه نیول شوې ده. او متحده عربی امارات و د شپږو میلیارډ ډالرو پانګې په لګولو په سودان کې د سرې بحیرې یو نوی بندر جوړ کړ. د روچس خبری آژانس دغه معاملې د شریکبانی اسامه داوود عبد اللطیف له قوله دا خبر ورکړی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم خبرونه ته شرغ لست. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو ویله، نن غواړو چې په خبرونه کې ستاسو سره په صحیح موضوع باندې د پروفیسر نورالحق یوسفزی چې همیشه زموږ بلنه منلی د دوی کور ودان، نو و دوی ته به تکلیف ورکو، زحمت به ورکو چې خبرونه کې زموږ سوالو ته ځوابونه راکړي. نو درنو اوریدونکو، غواړو چې کوشش وکړو چې هر سه شنبه په همدې وخت، یعنی د افغانستان په وخت د ما شام پر نه نیمه بجې باندې، تاسو ته د یو روغتیایي مشکل چې فرزند د ډاکټر سره ځنی ناروغي دي د کوچنیانو یا اکثره د لویانو په باره کې چې ځنی مختلف ناروغي دي په دې باره کې به موږ ستاسو سره خبرې وکړو. قدرمن اوریدونکو، نن لکه څنګه چې مخکې ویل په خبرونه کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې سوی تغذیه یا خوارځواکي څه ډول ناروغي ده، د دې ناروغي اراز او علائم څه دي او مخنیوي باید څنګه وکړی سي. نو په خبرونه کې لومړی و ډاکټر صاحب ته زه شرغ لاس وایم. ډاکټر صاحب تاسو شرغ لاس خبرونه ته.
السلام علیکم. سلام تاسو ته، سلام درنو اوریدونکو ته.
کورمادان محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسفزی، ډاکټر صاحب مخکې مو ویل چې موږ غواړو په خبرونه کې د سوی تغذیه یا خوارځواکۍ په اړه کې خبرې وکړو. نو لومړی که ډاکټر صاحب راته وایست پوښتنه مې دا ده چې سوی تغذیه څه ته ویل کیږي؟ مهرباني وکړئ.
مننه. سوی تغذی یو مجموعه الاعراض دی، یو د عامه روغتیا یو پرابلم دی چې اصلا د غذایي موادو د کمښت له کبله، چې دا غذایي مواد عبارت د پروتین او انرژي او همدارنګه د مغذي موادو د کمبود له کبله مصدره.
بله، بیا به هم بل پښتنه محترم ډاکټر صاحب دا وی چې سوی تغذی یا خوارځواکی پر څو ډول ده؟ یعنی یو ډول دی، دوا ډول دی، پر څو ډول ده؟
اصلا سوی تغذی په عموم کې په دوه ډوله ده، چې یو هغه په افغانستان کې دا نه لیدل کېږي چې هغه اوور ایټینګ ده، یعنی هغه څوک چې ډېر چاخ وي، د هغه زیات چاخ وي، او بل چې خوارځواکي چې په افغانستان کې لیدل کېږي چې هغه د مواد غذایي موادو او د مغذي موادو د کمبود له کبله منځته راځي، دا خوارځواکي ده. نو دغه خوارځواکي یا دا سوی تغذی بیا په خپله په درې شکلونو ده. اول هغه مزمن شکل ده چې موږ ورته سټنټ وایو، چې په دې کې دغه د چون دا مزمن شکل منځته راځي او د غذایي موادو او اصطلاح د انرژي د کمبود له کبله د ماشوم هغه انکشاف متاثر
بله محترم ډاکټر صاحب، لین مو یو څه داسې سم نه دی، ځای ته مو صرف تغیر ورکړئ، مهرباني وکړئ.
بل د فکر چې خوارځواکي از موږ له نظره بیا په عمومي صورت په دوه شکلو دی، چې یو اودیماتوس شکل دی، یا هغه سوی خوارځواکي د قاشوق سره یو ځای دی چې د کوشرکور په نامه هم یادیږي، او بل وختت یا هغه خوارځواکي چې په هغه کې ماشومان خپل دغه تحصیل او عطا عضلات په هغه کې ضعف شوي وي، او ماشوم دغه پوست او هډوکه پاتې وي. نو دا دوه شکله په عمومي شکل دی، او یو بل شکل چې مکس ټایپ دی، یعنی د دواړو شکلونو یو مخلوط شکل دی، چې د مخ د ماشوم مثلا لکه معمر شخص غوندې ښکاري، عضلات ضعف شوي وي، تحت جلدي شحمي کتلات له منځه تللي وي، حتی په صدر یا په سینه کې هم دغسې یخپې پړسېدلې وي. که داسې راټول کړو، داسې ووایو چې خوارځواکي اصلا په عمومي شکل په یا سوی تغذی دوه شکله دی، چې هغه یو په هغه کې ډېر چاغښت دی، او بلې د
یعنی ډاکټر صاحب د چاغښت څخه مو هدف بخښنې دي، چاغښت څخه مو هدف پارسوب دی، چې انسان ته پارسوب پیدا سي یا ماشومانو ته پارسوب پیدا سي؟
اصلا چې تغذی په عمومي شکل دوه شکل دی، یو اوور ویټ دی، کله چې په نورو ممالکو کې که تاسو لیدلي وي، دغه ماشومان د غذایي موادو د زیات موجودیت له کبله ماشومان د حد نه زیات چاق وي، او په افغانستان او په وروسته پاتې یا پر مخودي هیوادونو کې د غذایي موادو د کمښت له کبله منځته راځي. بیا دغه خوارځواکي چې موږ له نظره ده، په دې کې بیا اصلا د غذایي موادو د
کمبود
دا شکل بیا په خپله په درې نورو شکلونو تقسیمېږي، چې یو هغه نه چې د پړسوب سره یو ځای شوي، چې دا د پروتیني موادو د کمښت له کبله منځته راځي، په دې کې ماشوم ډېر پړسېدلی وي. دومې هغه دی چې د انرژیتیک موادو د کمښت له کبله منځته راځي، په هغه کې ماشوم بیخي ډنګر وي او پوست او هډوکی وي خالص.
بله بله.
او دریم شکل د دې دوړو مکس ټایپ دی، یا د دې دوړو هغه مخلوط شکل دی، چې د صدر یا د تنینه پورته مخ او دغه سینه دا ډېر ډنګر وي، او خپې د پروتیني موادو د کمښت له کبله بیا پړسېدلي.
بله بله.
نو دغه درې شکله اکثرا موږ
کور مادن ډیر مننه. محترم ډاکټر صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې خصوصا یعنی د غذایی موادو کمبود پر ماشوم او پر انسانانو باندې ډیر تاثیر کوي، خو معلوم ده د دوی په رشد کې، خصوصا د ماشوم په رشد د پلویوالی یا په طبیعي رشد باندې تاثیر ډیر دی. نو د غذایی موادو کمبود د ماشوم په طبیعي رشد باندې څه ډول تاثیر کوي، او څه ډول غذایی مواد باید ماشوم ته ورکړي سي چې دوی په اصطلاح طبیعي رشد په سم ډول وکړي؟
اصلا مهمه خبره را چې په افغانستان کې او افغانستان ته ورته مملکت کې چې شریر مهمه ده هغه اول د مور شو دي.
بله
کله چې ماشوم دنیا ته راځي په اول لحظات کې په اول دقایق کې کوم ماشوم ته د مور شودي شروع شي دا څو ګټه لري. یو دا چې دا دغه شودي چې موږ تاسو ورته کاند وایو او موږ ورته کولیسټروم وایو دا ډېر مهمه غذایی ماده ده. د این خانه دا په کافي اندازه پروتین او کالوري لري او له بلې خوا په دې کې هغه مواد چې ماشوم د ناروغۍ خصوصا د میکروبي ناروغیو نه ساتي او په هغه کې هغه ایمنی مواد یا معافیتي مواد دي هغه هم پکې شته. نو دغه شودي که ورکړل شي ماشوم دغه ماشوم مقاومت پورته راځي. او بل زمونږ توصیه دا ده چې ماشومان ته باید په اول شپږ میاشتو کې مکمل د مور شودې ورکړل شي. په دې ترتیب د یو خوانه دغه د مور شودې شیدي به په کافي اندازه د دغه یو ماشوم د مړولو لپاره مکمل غذا ده. اول شپږ میاشتو ماشوم ته باید د مور شودې تر څنګ هغه متممه غذا شروع شي چې دغه غذا اګه ترجیح هم به دا مواد نه جوړوي او شکل د نیمه جامد یعنی اوغلنه او نرم غذا دی لکه سوپ لکه فرنی لکه حلوا یا نرم شوله دغه غذا به ماشوم ته باید تا د شپږ میاشتې وروسته شروع شي. په دغه ترتیب که چېرته موږ ماشوم ته شپږ میاشتې د مور شودې او د شپږ میاشتې وروسته د کور هغه موجوده غذایی مواد نه همدغه نرم خواړه پاخه شي او ماشوم ته ورکړل شي او هر څومره چې ماشوم غټېږي دغه مواد چې موږ نرم او اوبلن ورته پخو د قوام سختېږي او هر څومره چې ماشوم غټېږي دغه دفعات هم ورسره ماشوم دوه کلن شي.
بله
او ماشوم چې دوه کلن شي نو طبیعي ده چې هغه نارمل د کور غذا چې څوک مشران خوري دوی ته هم باید مناسب اندازه ورکړل شي. خو فرق په دې کې ده چې مشران په ورځ کې موږ درې وخته غذا خورو او دغه ماشومانو ته د پنځو نه تر اته ځلې باید موږ غذا ورکړو تر څو چې دوی هغه خپل نورمال رشد او انکشاف وکړي. او دا مهمه خبره په دې کې چې شی راشي دغه غذا باید متنوع غذا وي او د ټولو غذایي موادو په اصطلاح نه ترکیب شوی وي. مثلا که دې غذاوو کې باید حبوبات په دې په دې اوړه په دې کښې مثلا وریجې په دې کښې باید لبنیات او همدارنګه سبزیجات او میوه شامله وي چې په دې ترکیب دغه ماشومان دا غذایي مواد په یو مشخص تقسیم اوقات واخلي تر څو چې هغه خپل نمو او انکشاف په مکمل شکل نورماله.
بله ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی. تاسو معلومه ده چې دلته په یعنی اکثره ماشومان سمه غذا نه خوري خصوصا دی چې هغه سن ته هم ورسیږي یعنی د پنځو او شپږو کالو سي په دغه ملکو کې البته په پیشرفته ملکو کې دوی غذا نه خوري او مخصوص یو شی خوري. خو دا من دي او پلرونه د دې سره واقعا ډېر په مشکل کې. خو کله چې یو ماشوم خپل وزن او قد یعنی هغه خپل جګوالی تر عادي حالت دوی کښته سي نو د دې څخه معلومیږي. خو تاسو ته معلومه ده چې دا ماشوم یعنی سم تغذیه سوی نه دی. نو په دې څه کې یعنی دوی تاسو څه هغه فامیلونو ته چې مندې دي پلرونه دي او دوی د اولاد د دغسې مشکل څخه په عذاب دي او دوی غواړي چې اولاد یې سم قد وکاږي سم نمو وکړي نو دوی سمه تغذیه کیدای نسی یا سم نه تغذیه کیږي. تاسو ودې ته څه توصیه کوي و دغه ماشومانو ته او خصوصا وندو پلورنو ته؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه د اول نه یعنی کله چې ماشوم له شپږ میاشتنۍ نوي شوی او دوی ته منظم هغه غذایي رژیم د مور د شیدو تر څنګ وروکړو نو دغه ماشومان د اول نه د غذا د خوړلو سره عادت کېږي.
بله
نو کله چې بیا دوی هر څومره غټېږي کله کله دوی بیا هغه خپل په اصطلاح مختلفه ټیپونه لري چې بعضی ماشومان مثلا خواهده شاید پخهی، بعضی تخته شاید پخهی، بعضی مثلا سپیل شاید پخهی. اوز و تو سنه عصر که در ماشومان دیر خوشحاله دی چه در فست فود
غذایی
در دین بیات استفاده و که نو مهم داده که ماشوم مثلا حقا غذا چه من لو تاسی بخبل خرو دار سره نخرین و او زن تخبل خبل رژیم خواهی نو من مجبور دی دل خاطر چه ده اغا کافی انرژی واخلی خواخه باید منگا
باید دغه سو سرشتیا هم
ترتیب کوا پا دغه ترتیب دوی تغذیشی ترسو چه دوی اغا نمو و انتشاف نرمال سایر بونیسی.
بله، نو کچیری یو ماشوم دکتر صاحب بی اشتهاوی یعنی دوی سم غذای موادم نس خوڑلی او نغواری چی هر چو خوری دغه داول ماشوم سر مور چوی که پزوره یا پزوره دوی تا دوری ورکی یا پزوره دوی مجبوره که چی باید داشه و خوری پزور خو نکیجه.
مګر تاسو یو مکل لرو په پښتو کې چې په زور کلی نه کېږي.
بله،
په زور په ماشوم خوراک نه شو کولی، ځکه چې ماشومان اکثرا دغه د دوه کالو نه وروسته تر دغه د سکول ایج پورې دغه ماشومانو ګرګیزم یو حالت دی دا منځته راځي. ماشوم ته که ووایي چې دغه کار وکړه هغه د هغه کار برخلاف کوي، یو رقم سړي سره ضد کوي. نو په داسې حالاتو کې هغه مهمه خبره دا ده چې د مور پوها او د مور تجربه دا ډېر خپل ارزښت لري. مور باید په مختلفو لارو مثلا د تشویق له لارې، د ترغیب له لارې، دته مثلا د توپو او د په اصطلاح د مختلفو وعدو داسې مثبتې وعدې مثلا دغه ډوډۍ وخوره دغه به د جایزه وي. په دې ترتیب حتی د کمپټیشن یا د
بله موږ وایو چې یو بل کوچنی هم ناست یا او دا هغه کرنی وی چې دا کوچنی د بل ماشوم سره والے
بله پوی کی چې مثلا هغه ورته مخه مخکینی چې فلانی دغه دغه شای خوري او دغه پهلوان دی نو ته مخره ته هم له خیره پهلوان شي او ته هم غټیږي. نو په دې ترتیب په مختلفو تخنیکونو او په مختلفو چلونو موږ باید خپل ماشومان البته په تشویق او په ترغیب او په همدغه په اصطلاح په مسابقو اچولو په ترتیب سره دوی تغذیه کړو، نه په تهدید او نه په وهنو او نه
په زور. بله، رښتیا هم ځینې مندې باید په دې پوه سي او باید زه اورېدونکو ته هم ووایم چې محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی د ماشومانو د تخصص په حساب کې د ماشومانو ډاکټر هم دی او د لویانو هم دی، خو په هر صورت ډاکټر صاحب تاسو ته نظرونه درکوي، تاسو ته ښه پیشنهادونه درکوي او دغه زپدې پیژم چې اکثره ماشومان چې ډوډۍ نخوري یا سم غذایی مواد نخوري هغه مندي او پلرونه او خصوصا مندي ډېر ورسره په تکلیف دي. ډاکټر صاحب یو پوښتنه دا ده چې دا پروګرام نیم ساعت دی، باید موږ تاسو ته مخکې هم ویلي وای چې دا پروګرام نیم ساعت دی او غواړو چې پر د ماشومانو پر سوی تغذیه او یا خوارځواکۍ باندې موږ خبرې وکړو، خو یو پوښتنه به دا هم وکړو په دې سره کې چې ډاکټر صاحب ځینې ماشومان ډنګر وي او قد لوړیږي، د دې علت څه دی؟ آیا ماشومانو چاغوالی او یا ډنګروالی دا یو ارثي په اصطلاح په جینیټیک یا ارث باندې اړه لري چې فرزن مور او پلار یې ډنګر یا چاغ یې نو ماشومان هم ډنګر او یا چاغ وي؟ محترم ډاکټر صاحب فکر کوم د ډاکټر صاحب نمبر که یو بیا هم ډایل سي. ډاکټر صاحب لین کې شه قدرمن اوریدونکو دا خبرونه نیم ساعت ده چې هر سه شنبه به موږ د افغانستان په وخت د ماښام د نه نیمو بجو څخه تر لسو بجو پورې موږ تاسو ته حاضر یو. ډاکټر صاحب پلین کې تاسو بخښي.
بله بله
نو نه پوهېږم مخکې ستاسو اواز موږ نه اوریدلې. نو په دې خاطر نو یو پښتنه چې می مخکې وکړه ډاکټر صاحب، هغه دا و چې د اکثره ماشومانو قد د کیږي لوړیږي او ډنګر وي، نو ځینې وایي وای دا مور او پلار دغه سې ډنګر و یا په فامیل کې فرزند ډنګروالی و یا یو څوک پکې کې ډنګر و، نو علت یې دغه دی چې دا جینیټیکي یا ارثي پورې اړه لري، په جینیټیکي ارث پورې
ارثیت اصلا دغه د انسان په ساختمان کې ارثیت دی رول لري، د رنګ نه نیولې تر د ویښتانو ترتیب او د قد او د وزن او حتی د دې دغه استعداد دغه ټول شیان کیدای شي چې ارثي
لري.
خو کسبي اصطلاح بعضې مسایل کسبی هم دی، مثلا یو څوک د پلار یو وخت مثلا عادي سړی و او دا چې کله پیدا کېږي اقتصادي وضعیت ښه دی، ماشوم ښه ترین کېږي، ښه مکتب وایي، ښه فاکولته وایي، ښه تشویقېږي، ښه د زمینه ورته د تحصیل مسایل دی، دا بیا ډېر با استعداده سړی هغه کېږي په اصطلاح جامې ته تقدیمېږي. دا یو سړی و چې پلار یې ډېر غریب و، کار یې ډېر کاوه، انرژي یې ډېره مصرفوله، مثلا پلار یې ډنګر و، خدای مثلا داسې وظیفه لري چې یا داسې کار کوي چې انرژي ډېر نه مصرفي خو مکمله غذا اخلي، نو دا کېدای شي چې چاخ شي. ارثیت رول لري خو ټول هم نه، یعنی ارثیت او
غذایي مواد رول هم ډېر تاثیر
لري، او غذایي رژیم په مجموع کې دا ټول د انسان
ډاکټر صاحب
په اصطلاح په دغه جسد باندې ډېر رول لري چې
بله ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه به وبکم وبخښې یو دوه دقیقې نورې هم ستا. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د سوی تغذیې په باره کې تاسې مکمل معلومات مفصل ورکړلې، نو اوس څنګه کولی سي چې څوک د سوی تغذیې یا خوارځواکۍ څخه ماشومان وساتي؟ هغه اخرینه مخنیوی باید څنګه وسي؟
کومه غوړ چې ماشومان زمونږ ماشومان خوارځواکۍ ته لاړ نشي، دا هم د شرایطو کې مثلا چې دلته اقتصادي حالت هم ښه نه دی، اول بیا د خپل خبره بیا تکراروم چې د مور شو دی اصلا د ماشوم د نمو د انکشاف لپاره تهداب دی، نو ماشوم باید شپږ میاشتې مکمل د مور شو دی واخلي، شپږ میاشتې نه وروسته باید ماشومان ته متممه غذا ورکړل شي تر یو کاله پورې، اول مثلا د مور شو دی بیا متممه غذا، تر یو کال نه وروسته اول غذا بیا د مور شو دی. بل مهمه خبره دا ده چې ماشومان ته په خپل وخت واکسینونه باید وشي، دغه د واکسین سکیجول باید تطبیق شي، ځکه چې هغه ماشومان چې واکسین شي دوی دغه په انتانی او د ماشومتوب د دورې په ناروغیو نه اخته کېږي، کله چې په ناروغیو اخته نه شو دوی بیا هغه خپل ان مور ان بشاف غیر منظمه تعقیبی او خوارځواکۍ ته نه ځي، که ماشومان واکسین نشي او حفظ الصحه مراعات نشي، غذایي رژیم درست نه وي، نو دوی کېدای شي چې په اوړي کې په اسانه کې سالات او په ژمي کې په سیلابغالو باندې اخته شي، یا نور ساري ناروغۍ لکه شری باندې اخته شي، په دې ترتیب ماشومان لا شي.
ډېر مننه محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نور الحق یوسف سی، ساس د معلوماتو څخه قدر منوریدونکو موږ به ډېر کوشش وکړو چې په آینده کې د سه شنبه په ورځ د افغانستان په وخت مخصوصا پر نه نیمه بجو د خبرونه د محترم ډاکټر صاحبانو سره موږ د دوی سره شریک کوو او ستاسو اکثر پوښتنو ته جواب ووایو. ساسي کور ودان قدر منوریدونکو د خبرونه دوام لري، د دې استاد د ژغ پروګرام پیل کیږي، نو ساسي د ټولو کور ودان تر بلې خبرونه پوري.
صدای شما
ستان سوخن